بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران راډیو له سهارنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یو. نن د سه شنبه ورځ د 1444 لمریز کال د وري یا د حمل د میاشتې 9 نیټه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده چې د شوال د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. نن به هم خبرونه د ایران د اسلامي جمهوریت افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به هم د ترامپ لخوا له مالیاتو او تعرفو سره د مقابلې لپاره د اروپایي مشرانو ترمنځ د لانجو په اړه یوه سیاسي تبصره واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمله هرکله راشه خپرونه خپره سي، او په پای کې به هم په غزي کې د اسلامي ارزښتونو د له منځه تلو په اړه یوه مطلب ته غوږ سئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ او ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولای سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان پښتو نه نیویت یاهو .com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولای سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمی خبری اتری به د شنبې له ورځې څخه پیل سي. د ایران د اسلامي جمهوریت داخله وزارت په هیواد کې د افغانانو په شمول د بهرنیو کډوالو د قانوني کېدو او مدیریت لپاره د ځینو اقداماتو خبر ورکړ. راولپنډۍ کې ګڼ شمېر افغان کډوال د ښځو او ماشومانو په شمول د پاکستاني پولیس لخوا نیول سوي او بندیان سوي دي. په یمن باندې د امریکانو د درنو بمباریو په دوام سره د عربستان او امریکا ترمنځ له یمن سره د ګډې مقابلې په هکله خبرې سوي، او سیونستان بیا ځلي سرکونو ته په راوتلو سره له نتنیاهو څخه غوښتي چې له حماس سره د جنگ په ځای خبرې وکړي. اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي چې دا خبرې اترې به په بخښنه غواړم ویلي دي چې د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیم خبرې اترې به د شنبې له ورځې څخه پیل سي، او هغه زیاته کړې ده چې دا خبرې اترې به په عمان کې ترسره سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د ایران او امریکا جګپوري پلاوی د غیر مستقیمو خبرو لپاره د شنبې پر ورځ په عمان کې کتنه کوي. عراقچی زیاته کړې ده چې دا به د امریکا لپاره یو فرصت او په هممهاله توګه امریکا لپاره به یو ازموینه هم وي. تېره ورځ د امریکا ولسمشر ټرمپ هم په سپینه معنی کې د اسرائیل له جمله لومړي وزیر نتانیاهو سره په کتنه کې له ایران سره د مستقیمو خبرو اترو د پیلېدو ادعا کړې وه. هغه خبریالانو ته ویلي وو چې موږ به د شنبې پر ورځ یوه لویه غونډه ولرو، ټوله په دې موافق یو چې له نابلدو اقداماتو څخه خبرې اترې شي دي. موږ یو خطرناکه پړاو ته ورننوتلی یو. ترامپ چې نتانیاهو سره په څنګ کې ناست و وویل چې د شنبې دروازې په غونډه کې به د امریکا جګه پوری پلاوی په غیر مستقیمه توګه له ایراني پلاوی سره ملاقات وکړي، خو ټینګار کوم چې ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورکولای نسو. ټاکل سوې ده همداشان تاکل سیوه چی لناتنیاهو سره ترکتنی ورسته ترامپ د اسرائیل جمله لومړی وزیر سره ګډه خبری ونده وکړي، خو خبری ناسته د ترامپ لخوا لغوه سوه. اخوا بیا ترامپ له اسرائیلو سره په سوداګرۍ باندې هم ولس سلانه مالیات لګولی دي چې د یو شمېر امریکایي سرچینو په وینا د ناتنیاهو د ملاقات هم په دغه دلیل ترسره سوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د الجزایر له چارواکو سره د خبرو اترو په موخه د غیوات تللی دی چې د الجزایر د چارواکو له تود هرکلی سره مخ شو. د ایران له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر الوتکه نن سهار وختي د محمد بوزیاف هوایي میدان ته ورسېده چې د ایران د سفیر د الجزایر د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او نورو جګپورو چارواکو له تود هرکلی سره مخ شو. ټاکل سوی ده چې د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی د الجزایر له خارجه وزیر احمد عطاف او د دې هیواد له نورو جګپورو چارواکو سره د ګډو همکاریو سیمه ییزو موضوعاتو او له ټولو مهمه د اسرائیلو له لوري د غزې د بې دفاع ولس د وژنې په هکله خبرې اترې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی. استیفان دوجاریک تیره شپه خبریالان ته وویل د ایران او امریکا ترمنځ د لانجو د زیاتوالي د امله د ملګرو ملتونو اداره سخت اندېښمنه سوې ده او هیله لري دواړه لوري د غیر مستقیمو خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسېږي. د غیر مستقیمو خبرو د پیلېدو په هکله ګنګوسې له هغه وخته پیل سوي چې ټرمپ مذاکرات تا بلنی لپاره د ایران اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای ته لیک استولی و. ایران هم د عمان د لارې د ترامپ لیک ته ځواب ورکړی و، خو د ایران خارجه وزیر په کراتو ویلی دی چې د فشار او ګواښ سره مهاله مستقیمې خبرې اترې ناممکنه ده، لیکن غیر مستقیمې اړیکې له دې مخکې هم امریکا سره موجودې وې. د ایران د اسلامي جمهوریت داخله وزارت په هیواد کې د افغانانو په شمول د بهرنیو کډوالو د قانوني کېدو او مدیریت لپاره د ځینو اقداماتو خبر ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د داخله وزیر سلاحکار او په دغه وزارت کې د بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په ایران کې د 6 میلیون افغان کډوالو حضور ته په اشاره سره وویل چې د بهرنیو وګړو شتون به قانوني سي. هغه یادونه وکړه چې د ایران خلک په ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا په افغانستان کې د مختلفو بحرانونو د امله ایران ته له کډه سویو مهاجرینو سره ښه چلند کړی دي او هغوی یې په ټولنه او د کسب او کار په فضا کې منلې ده، خو اوس د دې وخت رسېدلی دی چې دغه مسله قانونمنده او منظمه سي، ځکه چې ورځ تر بلې د مهاجر د شمېر په زیاتېدو سره ځینی اندېښنې هم رامنځته سوي دي. یار احمدی وویل اوس مهال په ایران کې 6 میلیونه او 1 لک افغان مهاجر میشتي چې 4 میلیونه یې له دولت سره ثبت دي، خو سره له دې په افغانستان کې جنګ ختم سوی لیکن دوی خپل هیواد ته د ستنېدو لیوالتیا نه لري. هغه زیاته کړه چې په 4 میلیونه سبسیو افغان مهاجرو کې یوازې 2 میلیونه او 6000 کسانو د سرشمیرنې اسناد ترلاسه کړي، خو د هغوی د قانوني وضعیت په هکله تر اوسه کومه فیصله نه ده سوې. د ایران د داخله وزیر د سلاحکار په وینا اوس هڅې روانې دي چې په پارلمان کې د یوې لایحې د تصویبېدو له لارې پرېکړه وسي چې کومو کسانو ته باید قانوني اسناد ورکول سي او کومې پرګنۍ بیرته خپل هیواد ته واستول سي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې پاکستان په تیرو دواړو ورځو کې له 8000 څخه ډېر افغان کډوال له دغه هیواده څخه په زوره ایستلي دي. د آی او ایم په وینا په دې افغانانو کې غیر اسناد لرونکي کډوال او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې د افغان تابعیت کارتونه لري. د طالبانو سرپرست حکومت د زرګونو کډوالو د ایستلو خبر تایید کړی او وایي چې تر اوسه پورې د اپریل له لومړۍ نیټې یعنی په تیرو اتو ورځو کې 2000 کسان له پاکستان څخه ایستل سوي. تر دې دمه په راولپنډي کې د افغان کډوالو د نیولو لپاره د پاکستاني پولیسو د عملیات په پایله کې ګڼ شمېر افغان کډوال د ښځو، ماشومانو او حتی ناروغانو په شمول بندیان سوي دي. هاخوا بیا په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ عمل کمیټې هم تایید کړی چې یو شمېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او بندیان سوي دي. بل خبر دا چې په کابل کې زموږ خبریال د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور چمتو کړی دی. تاسو ته بلنه درکو چې دغه راپور ته ورسئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د روغتیا نړیواله ورځ ولمانځله. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالولي حقانی په دغه مراسمو کې ویل چې دغه وزارت پر یو میکانیزم کار کوي چې له مخې به هیوادوالو ته په عادلانه ډول او لوړ کیفیت روغتیایي خدمتونه وړاندې شي.
اسلامي امارت د ټولو افغانانو د روغتیا د خوالي لپاره ژمن ده او د داسې هر اړخیزو تګلارو په جوړولو کار کوي چې د عادلانه، با کیفیته او له توپیر پرته روغتیایي خدمتونه رسول ټولو ته ډاډمن کړي. زموږ تمرکز په لاندې برخو دی: کلیوالو او لری پرتو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو پراخول او عادلانه ویش، د نوې ټکنالوژۍ روغتیا پلانو د روزنې او د پاملرنې د معیارونو د پلي کېدو لارې، د روغتیایي خدمتونو د کیفیت لوړول، د نوې روغتیایي مرکزونو جوړولو لارې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي زیاتول، د درملو د بایو کنټرول او د عمر روغتیا سیستمونو پیاوړتیا.
مولوی عبدالولی حقانی زیاته کړی چې عام روغتیا وزارت لري پرتو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو پراختیا او د خدمتونو ته د هیوادوالو د لاسرسي زیاتوالي لپاره هڅه ګړندۍ کړي دي.
موږ باور لرو چې هر افغان د په کیفیت روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي درلودلو حق لري او موږ ژمن یو چې یو داسې سیستم جوړ کړو چې دا حق تضمین کړي.
د ښاغلي حقانی په خبره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د هر افغان حق دی او هڅه کیږي چې دغه حق په بشپړه توګه تامین شي. نوموړي ویل چې وزارت هیوادوالو ته د عادلانه او لوړ کیفیت روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره پر اړخیزه توګه کار کوي. هره دینه وی چې د روغتیا نړیواله ورځ هر کال د اپریل په 8 نیټه لمانځل کیږي، چې مخه د خلکو ترمنځ د روغتیا په اړه پوهاوی خپرول او په مهمو روغتیایي موضوعاتو تمرکز دی. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. امریکایانو د یمن په لویدیځ کې د کمران په ستراتیژیک ټاپو باندې درنې بمباری ترسره کړې دي. د یمن د المسیری د خبری چینل راپور سره سم امریکایي تیاری تیره شپه د یمن په لویدیځ کې د کمران په ټاپو باندې دوه ځلې بمباری ترسره کړې. دې برید نه څو ساعته مخکې هم امریکایانو د یمن په مرکز کې د ماریب په ولایت کې د الجفری په سیمې باندې 15 ځله بمباری ترسره کړې وې. په یمن باندې د امریکایانو دغې بېرحمانه حملې څخه وروسته لاغه وسوي چې د یمن وسلوالو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په اسرایلو باندې د بی پیلوټو الوتکو د سخت ګزار خبر ورکړ. د یمن د وسلوالو ځواکونو په دغه اعلامیه کې راغلی چې د یمن په خلاف د امریکا د بمباریو او په غزې باندې د جنګ د دوام له امله دوی په سور سمندر کې د امریکایانو دوې جنګي کښتیو باندې هم په توغندیو او بی پیلوټو الوتکو سره سختې حملې ترسره کړې دي. هاخوا بیا ځینو رسنیو د راپور له مخې د امریکا دفاع وزیر د عربستان له دفاع وزیر سره له یمن سره د ګډې مقابلې په هکله خبرې کړې دي. په یمن باندې د امریکا د سختو بمباریو څخه څو شېبې وروسته د امریکا دفاع وزیر هکسید د سعودي عربستان له دفاع وزیر خالد بن سلمان سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو او د یمن د انصار الله غورځنګ د پوځي توان د ځپلو په هکله خبرې وکړې. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
قدر من اوریدونکو د ترامپ د تعرفه جګړې ته د ځواب ورکولو په تړاو د اروپایي وادونو د مشرانو ترمنځ اختلاف از موږ د سیاسي تفسیر عنوان دی په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي. د اروپایي ټولنې د هیوادونو په ګډون د نړۍ پر 130 هیوادونو د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا د نویو تعرفو د لګولو اعلان د هیوادونو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ سوي. په اروپا کې د ټرمپ لخوا امریکا ته پر وارد سویو توکو د پراخو تعرفو لګول د اروپایي هیوادونو د مشرانو ترمنځ د لانجو لامل سوی دی. د امریکا ولسمشر د 2015 میلادي کال د اپریل میاشتې په 2 نیټه چې د خپلواکۍ ورځې په نوم پیژندل سوی پر ټولو هغو توکو باندې لس سلنه نړیواله مالیات ولګول چې امریکا ته واردېږي. هغه همداراز په امریکا کې پر ټولو بهرنیو جوړ شویو موټرو باندې هم 25 سلنه تعرفه وضع کړه. د اروپایي ټولنې د غړي وادونو ترمنځ په دې برخه کې د نظر اختلاف رامنځته سوی. په داسې حال کې چې اسپانیا او ایټالیا له امریکا سره د تعرفې د پالیسۍ پر سر له جنجال څخه د ډډه کولو غوښتونکي دي، فرانسه او جرمني بیا واشنګټن ته د سخت ځواب ورکولو باندې ټینګار کوي. د اسپانیا د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر کارلوس کوپریو په دې تړاو ویلي، موږ لا هم د خبرو اترو له لارې د حل غوښتنه کوو. د ایټالیا د اقتصاد او مالیه وزیر جان کارلو جورجتی هغه وایي چې موږ باید هڅه وکړو چې خپل ځان آرام وساتو، د هغې اغیزې وارزو او د متقابلو غچ اخیستونکو تعرفو او له پالیسۍ څخه ډډه وکړو. تا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې لومړی او دویم اقتصاد یعنی جرمني او فرانسې د ټرمپ د تعرفو په اړه د سخت غبرګون غوښتونکي دي. تعرفې به پر جرمني د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد په توګه د پام وړ اغیزه ولري. د آلمان لومړي وزیر اولاف شولتز دغه اقدام له بېخه ناسمه بللې او پر نړیوال سوداګریز نظم باندې د ټرمپ دا اقدام یو ډول برید ګڼلی دی او خبرداری ورکړی دی چې دغه تګلارې به یوازې د ټول لپاره د ناکامۍ لامل سي او ټول نړیوال اقتصاد به له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د اقتصاد وزیر رابرت هابک د اپریل په 3 نیټه یو ورځ وروسته له هغه چې ټرمپ د پراخو تعرفو اعلان وکړ ویل، موږ په قوي دریس کې یو موټی کولای سو د نړۍ په ډیرو هیوادونو او ډیرو سیمو کې له موجود ځواک سره یوځای سو او پر امریکایانو فشار زیات کړو. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون هم د اروپایي ټولنې له شرکتونو وغوښتل چې د ټرمپ د تعرفو په ځواب کې په امریکا کې پانګونه بنده کړي. ماکرون د اپریل په 3 نیټه وویل، دا مهمه ده چې راتلونکي پانګونې په تیرو څو اونیو کې اعلان سوي د یو څه مودې لپاره وځنډول سي څو امریکا ته دغه مسایل روښانه سي. د 2015 میلادي کال د جنورۍ په 6 نیټه کې واکته د ډونالډ ټرمپ د بیرته رسېدو راهیسې نړیوال اقتصاد او سوداګریزې اړیکې له بنسټیزو ننګونو سره مخ سوي او د هغه یو اړخیزه او ملتپالو سیاستونو شدت موندلی دی. دغه اقداماتو د نړۍ په مالي بازارونو کې د سختو بدلونونو او د امریکایي ډالر د ارزښت د کمزوري کېدو سربیره د نړیوال اقتصادي زور په اړه هم اندېښنه زیاته کړې ده. ځینو شنونکو خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولای سي نړیوال سوداګریز نظم له ګواښ سره مخ کړي. دا و د نن ورځې سیاسي تبصره. درمنه اوریدونکو د پروګرام په دوام کې به هم هر کله راشه خبرونه واوري. لاغه ورسته به هم په غزي کې د اسلامي ارزښتونو د لمنځت لو په اړه یو مطلب ته غوښ سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې سارانه یو ساته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو.
کلا
راشا
هر یو کار د دنیا خکاری را تلوبا چې په عقل عمر پوخ شو ما ماشوم شو د تهران رادیو د هر کله راشه د پروګرام قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د حمزه بابا په دې خولي شعر سره یو ځل بیا راغلی او تاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره ملګرو په نننی هر کله راشه کې عبدالماجد دورانه او زما محترم ملګری
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې یو خنو عابدی صاحب تاسو هم بسم الله کې د خیره
ډیره مننه ماجد صاحب زه هم ګرانو مینوال ته لمنی ډک سلامونه وړاندې کوم او غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم
بالکل
00 1 9 4 5 5 3 5 پښتو نه نیویت یاهو ډاٹ کام مو هم ایمیل ادرس دی او پارس ټوډے ډاٹ آر سلیش پی ایس او ایران ریډیو ډاٹ آی آر سلیش پی ایس دا هم زموږ ویب سایټونه دی هیله ده چې تاسو دغه ویب سایټونو ته لاړ شئ دلته بیلابیل خبرونه سیاسي تبصرې مرکې بخښنه او همداشان ادبي کلتوري او دینی مطالب هم لوستلای سئ او اوریدلای سئ دغه ادرسونه که ممکن یې خپل ملګرو سره هم شریک کړئ
انشاءالله
نو ماجد صاحب زوم یو وړه شان دمه وکړو او بیا به ولاړ شو د لیکنو په لور
بیخي مې خوښه ده ملګرو یو ځل بیا مو هرکلی کوو هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او دا د ستاسو له خوا رسیدلې لیکنې خبرو له ښایسته پېښور نه اکبر علي صاحب ټولو ته خپل سلامونه ویلي او لیکي چې د شوال یا کوچني اختر د میاشتې اتمه نیټه د سعودي حکومت له خوا په مدینه منوره کې د جنت البقیع ادیرې او پکې د موجودو مزارونو د ورانولو کلیزه ده نو وای چې په دې مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته تسلیت وایم او د حق ورځې په تمه یم چې د رسول الله مبارک د پاکو بیبیانو بچیانو کورنۍ او اهل بیتو په پاکو قبرونو باندې دوباره مزارونه جوړ شي او د ټولو اصحابو د قبرونو احترام وشي
اول خو دې سلامون ته په ډیره مینه وعلیکم السلام وایم او موږ هم د هغې ورځې په تمه یو چې دغه سپېسلي مزارونه دوباره جوړ شي یعنی بیا رغونه یې وسي انشاءالله انډیواله د بقیع د مقدس سپېسلي او تاریخي ادیرې پاکله ګران غني خان د تکړه شاعر او لیکوال انور شاهین خان خیل صاحب ډېر په زړه پورې شعرونه را ډالۍ کړی دی البته بخښنه غواړم ګران غني خان لیونی
لیونی دی ورسره ونه وی کنه او کنه
مال کېدای شي زما څخه ستونزه
نه نه دای خو تخلص کنه لیونی دی غني خان
البته نیم شعرونه تر راخلو چې نور لیکنو ته هم نوبت ورسېږي
بالکل دغه شعرونه یو څه زیات دي نو بس نیم تر واخله
کدی خوشې دا شعر به زه ووایم وایي چې په ځمکه یو جنت دی په دې جنت البقیع کې کور رسول او د اطرت دی په دې جنت البقیع کې رحمتونه تل وریږي شپه ورځ په دې مقام کې بې له شکه یو نعمت دی په دې جنت البقیع کې
بې شکه
هسي ښکاري دا ځمکه آسمانونه پکشه پټ دي
ډېر اله
لوړ له هر چا یا عظمت دی په دې جنت البقیع
بقیقی دیر خواه
ده جنت میرمنه دلت لدنیا نه پرده شوه چه مرکز ده تحارت دی پدی جنت البقیقی او حسن سجاد باقیر او هم جعفر پکی مشت دی پرز پموجه معدد دی پدی جنت البقی
که
خدیجه بی بی محسنه د اسلام دلتا آرام کرده د رسول ناموس عزت دی پدی جنت
البقی که
نور چی سمره هم مدفون دی خادمان دا اهلو بیتو دوی پا وجه حرمت دی پدی جنت البقی
که یو جهان مننه د فضل غنی لیوانی سیب و د شاهین سیب قلم دی هم مختوی تالا دا غشان روان ساتی ملگرو دل تا با هم یو وڑشان دا مواخلو او بیا براشو ستاسو نورو لیکنو تا
یو څل بیا درته هرکلای وایو همستاسو په خپل هرکل راشه پروګرام کې محترم حنیفی صاحب مشته یو مطلب راستولی دی لیکلی دی مینه د زړه هغه احساس دی چې نه ستړی کیږي او نه هم محدودیږي وایي کله چې څوک په رښتیا مینه درسره لري ته یې په سکوت کې منا چوپتیا
بالکل
وبخښه وایي ته یې په چوپتیا کې هم احساس ولای
شي
حقیقي مینه نه د واټنونو پروا لري نه د وخت یوازې د زړونو اړیکه پیاوړی
ساتي کنه ډېره ښه لیکنه مو راستولې ده قدرمن حنفي وروره نړۍ مننه مو کوو ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب هم د امام ابو حنیفه او اهل بیت نوم کتاب پی ڈی ایف نسخه گروپ ته پورته کړی دا نو الله تعالی دې اجر درکړي ډاکټر صاحب او ډیر ډیر مننه کوو البته ذبیح الله اقبال صاحب یو سو غوړه سپارښتنه هم راستولې دي چې
سپدا
ړومبه وی چې وی هغه اړیکه پریک ده چې تا ته پکې درناوی نوي
دویم کدا خو ډیر سی خبر ده
نو وی چې پر ځان دې پیسې مصرف کړه وی دا نور ته هم ورزده کوي چې ستا ارزښت وپیژني او په دریم نمبر کې وی کله ناکله ځان ورک کړه دا کار مو ارزښت لوړوي څلورم نمبر کې وای چرته چې نه دعوت شوي مزه او چرته چې دعوت شوي زیات مپاتې کیږي پینزم وی چې خلق لدا سي چلن سره مخ کړه لکه څنګه چې حق لري او شپغم پرته له پور څخه ک دوه ځلې زنګ دې پورته نشو نو وی منتظر شه ک هغوی ته ارزښت ولري نو بیرته به درته زنګ وکړي غني پریږدوي نو
او به شکه دا خو ډېر ښه ټکی ویلی دی خدای دې اجر محترم ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال ته دې ورکي
آمین آمین
له شایسته چمن څخه
ها چمن ته لاړې
او یار گران عبدالوهاب غیرت صاحب
ها
یو شعر از مشتر شریک کړی دی وایي کستا خوشی دا به زه ووایم
بالکل وایم
وایي له ځینو ځینو په عذاب غوندې سي
له ځینو ځینو په عذاب غوندې شي
ګلاب زړګي وي د تراب غوندې سي
هاي خاورې
لکه چې ولویږي له څانګې ګلاب داسې خازه داسې خراب
هاي هاي خراب شي
سپینه څېره یې تور رنگونه کړی خپل سپینه څېره یې د کباب
هاي هاي وسوځي نو
شدای او دا څه دی
وی سړیکا بخیجی لګوګل اوف اوف سړیکا یې خیجی لګوګل اوف اوف په سختو سړیکو کې او په سختو سړیکو کې نایاب غوندشي
او چې کما وامی چه کم بود نراوڑی
وای چه کم وامی
چه کم بود نراوڑی هر کسه سم کتاب
کتاب غندشی
وحاب غیرت رغیده شگران وحاب غیرت بس بیتاب غندشی
آی های زمای دا شعر دیر خوخ شوی چه کم وامی چه کم بود نراوڑی او هر کسه سم کتاب غونډ شي. نو ډیر ښه غزل مراسته ولې دې قدرمن عبد الوهاب غیرت صاحب په قلم دې برکت شه او یو جهان مننه. عابدی صاحب یو بل ملګری چې خپل نوم یې نه دی لیکلی د تکړه او مشهور شاعر عزیزی سیرت صاحب ډیر خوندور غزل را ډالې کړی دی. نو غواړم چې د خبرونې په دې برخه کې له ملګرو سره شریک کړم. وای څنګه موسم دی د دې خار آب و هوا څنګه ده، څنګه موسم دی د دې خار آب و هوا څنګه ده، د محبت د خوشبوئی پکې نڅا څنګه ده، او اوس هم هغسې لړزوي بالا خانه د زړونو، زمانه وروسته د وړه وړه خندا څنګه ده. او بیا وای چې زنګ می در ووه فقط د دې پوښتنې په پار چې په لیمو کې د هغه تیز رڼا څنګه ده، او چې کاڼي بوټي خو آگاه کړم په باره کې د سوز، په خالی دخت کې یوه خمسته صدا څنګه ده، او هغه چې دوری بشوي دوری بشوي هیڅ بنو، اوس دې هغه د لیونتوب ډکه سودا څنګه ده، او چې کله کله بدې سما تر برداشت ووته، سیرته ستا هغه د سوي زړه درزا څنګه ده.
ډېر زبردست غزل مو راستوله وو، او هیله ده چې بیا که څه راواستوئ نو ورسره به انشاءالله رحمان خپل نوم هم اول کوي. دلته به یوه لنډه شان دمه وکړو او بیا به راوګرځېږو ستاسو خدمت ته. ډیره مننه رابسو خپرونې ته. زوم مجید صاحب اول به کدی خوښ وي غږیزو پیغامونو په لور ولاړ سو، که وخت پاتې سو بیا به لیکنو ته دوام
سمه ده. بالکل.
اول پیغام د ګران او محترم انور شاهین خان خیل صاحب دی چې د شوال د اتمې نیټې پاکلی ډیرې ګټورې خبرې کړې دي.
ښه،
نو راځئ چې په ګډه
د دې لخلې به په خپل وورو د خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله هر سمخ کې د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو چلوونکو او ګرانو قدرمنو دوستانو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن د شوال اتمه نیټه دا د په اسلامي تاریخ کې یو ډیره تیاره او توره ورځ منځلې کیږي، او دا په دې وجه چې په دغه تاریخ باندې 1400 کال کې سعودي کې چې د دې مخکې نوم حجاز مقدس و، او بیا چې کله آل سعود، دا ډیر یو تور او تیاره تاریخ دی او ډیر د جرایمو او د ظلم نه ډک تاریخ دی. دغه خاندان په دغه خاوره باندې، په دغه مقدسه خاوره باندې قبضه وکړه، د دې نوم یې سعودي عرب کېښو. او دغه شان دغلته بیا د انګریزانو د یو جاسوس هیمفری چې د هغه په وسیله سره محمد بن عبدالوهاب نومې یو مذهبي توندلاري او تشدد پسند کس دغلته د یو نوي مذهب د وهابیت بنیاد کېښود. او هم آل سعود او هم ابن عبدالوهاب نجدي او د هغه پیروکار په ګډه سره د مسلمانانو په خلاف چې په هغې کې د مختلفو مذاهبو خلکو دغلته اوسېدل، په دغه جنت البقیع کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت او د ازواج مطهرات هم د صحابه کرامو مزارونه وو، خلکو گنبدونه به جوړو او خلکو به ته راتلو او روحانی فیض به حاصلولو. دی دواړو خاندانونو دغه جنت البقیع ته چې کوم خلک به راتلو، هغوی به د شرک او د بدعت په نامه باندې قتل عام کول. ډېر قتل عام د خلکو کو، هم د اهل سنت او هم د اهل تشیع، لوی لوی عالمان د اهل سنت شهیدان کړل، او د مشان د شیعو هم عالمان او هم خلک شهیدان کړل. او بیا په 1400 کال کې په دې ورځ باندې د آل سعود حکومت په دغه جنت البقیع هدیره باندې بلډوزر وګرځولې او هغه ویجاړ. بیا یې تابیا وکړه چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم روزه مبارک هم شهید کړي. په ټوله دنیا کې مسلمانانو مظاهره کې احتجاجونه وکړل، بلو حکومتونو نه وغوښتل چې زر تر زره دې ظلم او د دې بربریت نه لاس واخ او دغه روزه مبارکه دې شهید نه کړي. نو بیا د حکومتونو او د عوامو د دباو په وجه باندې هغوی د دې نه لاس واخیست. خو دغه جنت البقیع هدیره چې وه دا هم هغه شان ویجاړه پرته ده، او بلکې د هغې نه ګیر چاپیره د اوسپنې دیوالونه او د اوسپنې جنګلې او دا لګولي دي او څوک نږدې نه ورځي، خاص کر په خصوصي توګه د اهل بیت اطهار علیهم السلام چې کوم مزارونه دي هغې ته بالکل څوک نه پرېږدي، او د نورو ځینو صحابانو چې قبرونه دي عام قبرونه دي د مسلمانانو هغې ته اجازت ورکوي، خو بیا هم ډېر ودرېدو ته ښکارېدو ته اجازه نه ورکوي. نو په دې وجه باندې دغه بې انصافي او ظلم هم هغه شان روان دي، او مسلمانان په دې ورځ باندې احتجاجونه کوي په مختلفو ملکونو مختلفو ښارونو کې، او هغوی دا غوښتنه کوي آل سعود زر تر زره دغه جنت البقیع کوم دلته مزارونه دي مقدس مزارونه دي هغه دې زر تر زره بیا جوړ کړي او لارې دې کولو کې چې خلک هلته ورځي او روحاني فیض حاصلوي. نو بیا مونږ د سعودي عرب حکومت نه چې اوس د یو بل لباس اچولې دی او هغه د سیکولرزم او لا مذهبیت لباس دی، او هغه غواړي چې دغلته عیاشي او فحاشي عامه کی، او هغه مذهبي جنون چې کومو هغه هلته کم شوی دی. خو بیا هم هغه پابندی او هغه بندیزونه قائم دي. نو موږ هم مطالبه کوو، غوښتنه کوو چې آل سعود دې خپله دغه مزارونه بیا تعمیر کی، بیا جوړ کی، او دغه لارې دې خلاصې کی، او چې کوم د اهل بیت اطهار علیهم الصلاۃ والسلام مزارونو باندې بندیزونه دي هغې نه دې دغه بندیز لرې کی، پابندی دې ختمه کی، او کنه نو د نړۍ ډېر مسلمانان دې ته تیار دي چې هغه یې په خپله خرچه باندې او په خپل دغه مزارونه بیا آباد. نو مونږ ډېره په شدت سره دا مطالبه کوو، غوښتنه کوو چې آل سعود زموږ دغه غوښتنې ومني. ډېره مهرباني.
جزاک الله قدرمن شاهین صاحب، ډېر ښه معلومات مو راکړل، او هیله ده چې د مسلمانانو د ټولو مقدسو ځایونو درناوی وشي او حکومتونه د کار ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
کوم چې د ورور فکر کوم چې وخت مو په ختمېدو دی، نور لیکن ته وخت پاته نه سو
نه کنه لیکن
مطلب یې غو ان شاء الله پر اطلونکو خبرونه کوي.
ان شاء الله ان شاء الله دا دی ما په دې سر باندې کې خو دغه دغه کم چې اول وستې شو دا خو بس لاړې کنه، او دا کم چې پاتې شو نو دا به ان شاء الله
دا به ان شاء الله پر اطلونکو کې.
او د ټولو ملګرو مننه کوو چې دومره مینه څرګندوي، ګروپ ته راځي، خپل قیمتي وخت وباسي، او په ګروپ کې دغه شان خپل لیکنه او پیغامونه راستوي. نور خوندور باسونه هم کوي. هغه ورځ عبدي صاحب د هر کله راشه په دې نوم باندې او څه بحث شوی ملګرو په منځ کې، نو هغه خپلو کې ملګرو دومره خبرې پی وکړي چې بیا موږ ته پکې سویلو ضرورت هم پاتې نشو. او ډیر ښه، ما خو ته ډیر خوند واخیسته، خصوصا حبیبی صاحب، یاسر ورور، حنفی ورور، نور ټولو ملګرو، کرامت الله بداوی صاحب پکې برخه اخیسته، و ګل احمد ستانگزی صاحب، ډاکټر دورانی صاحب، دغه شان نور ټولو ملګرو په هغه بحث کې ښه پوره پوره برخه اخیسته. و د ټولو ملګرو یو جهان مننه کوو، او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
د خدای پامان.
په غزه کې د اسلامي ارزښتونو لمنځه تلل.
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
په غزه کې د اسلامي ارزښتونو د لمنځاتلو په تړاو له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، هر ورځ چې پر غزه د صهیونستانو له ورانوونکو بریدونو څخه تیریږي، د فلسطینیانو پر وړاندې د جنایتونو او نسل وژنې نوي اړخونه رابرسېره کیږي. د بشر حقونو لوی دزوال مدعیان هم د دې جنایتونو ننداره کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په غزه کې پر فلسطینی نجونو او میرمنو باندې د صهیونستي رژیم د پوځیانو د تیری په تړاو راپورونه ترلاسه کړي دي. د کارپوهانو په خپلو راپورونو کې ویلي چې موږ په ځانګړې توګه په دې تړاو چې په بنخونو کې پر فلسطینی نجونو میرمنو په ځلونو جنسي تیری کیږي، له هغې ډلې بربنډ کولو او د اسرایلي رژیم د نارینه افسرانو له لورې تفتیش کولو په تړاو خواشینی یو. لږ تر لږه پر دو نیول شویو فلسطینی میرمنو باندې جنسي تیری شوی دی او ځینې نور بیا په جنسي تیری او جنسي تاوتریخوالي باندې ګواښل شوي دي. د نجونو او میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورټره ریم السالم د اکتوبر په 1 پر غزه باندې د صهیونیستي رژیم له ورانوونکي برید وروسته د فلسطیني نجونو او میرمنو پراخو نیولو ته په اشاره سره وویل، له هغه ځایه چې د غچ اخیستنې ویرې له امله د ډېر ډول جرمونو پر وړاندې چوپتیا عامه ده، ممکن د ډېرې مودې لپاره ونه پوهیږو چې د قربانیانو رښتینې شمېره څومره ده. صهیونیستان تر اوسه په بې پروایي سره فلسطینیان په شهادت رسوي. صهیونیستي مشران یا له دې جنایتونو انکار کوي او یا هم هغه د خپلو پوځیانو خپلسري اقدامات ګڼي، مګر اوس په ښکاره له نسل وژنې، توکمي پاکوالي، د ماشومانو او میرمنو وژنه او پر نجونو او میرمنو باندې له تیری څخه ملاتړ کړی او پرې ویاړي.
د اکتوبر په 1 د طوفانو لقصه عملیاتو پر مهال صهیونیستانو د یو جعلي فلم په خپرولو سره یې دعا وکړه چې د حماس سرتیرو د 40 ماشومانو سرونه پرې کړي دي. دا فلم په ډېرې چټکتیا سره په نړۍ کې خپور شو، تر دې اندازه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن دې فلم ته غبرګون وښود. تر اوسه د دې فلم له خپرېدو ډېر وخت نه و تیر شوی چې د لویدیځو رسنیو له لورې د دې فلم ناسموالی اعلان وشو او د سپینې ماڼۍ ویان د امریکا د ولسمشر پر دریځ باندې سرپوش ښودلو او توجیه کولو په لټه کې شو. د امریکا په ګډون د لویدیځو دولتونو کړنې په غزه کې د جنایتونو په تړاو په بشپړه توګه توکم پالنه او د نتانیاهو د نژاد پرستۍ کابینې په ملاتړ کې دي. د تیر کال د اکتوبر له 1 نیټې وروسته پر غزه د ورانوونکو بریدونو په پیل کې صهیونیستانو هڅه کوله چې له داعش سره د مقابلې په ورتهوالي سره د فلسطین د مقاومتي غورځنګ یعنی حماس سره د جعلي فلمونو په جوړولو او خپرولو سره مقابله وکړي. هم هغه تصویر چې نړیوالو د داعش په ګډون د نورو ترهګریزو تکفیري ډلو د جنایتونو په تړاو په خپل ذهن کې درلود. داعش او نورې تکفیري ترهګریزې ډلې چې په تیرې لسیزه کې په عراق او سوریه کې د لویدیځوالو د بحرانونو په رامنځته کولو کې هرکلی هر کلی او خار ته چتلل ناور جنایتونه تر سره کول د نارینه و شز و ماشومانو ل سر پرې کول نیولو بیا پر شز و انجونو باندې تر تیری پوری دا ټول د ترهګریزو تکفیری ډلو اصلی او تر ټولو ستر جنایتونه وو. مګر سیهونستان اوس د خپل ماشوم وژونکو او توکمپالو افکارو ل بیان څخه هیڅ شرم نه لري. د اسرایلی رژیم پارلمان ته ځو چیرې چې د سیهونستان رژیم د شزو د چارو زیره یو میرمنه ده وینا کوي او وایي زه خپل د فلسطینی ماشومانو په وژنو ویاړم. یو سیونیستي پوځي په یوه ټولنیزه پاڼه کې په مرکه کې وایي له شل نه تر پنځوس فلسطینیانې وژلي دي. له هغه څخه پوښتنه کېږي آیا تر اوسه یو ماشوم وژلی دی؟ هغه په ملنډې سره وایي یو ماشوم، مګر زه نوی پوځي یم، له پنځه تر لسو ماشومانو مې وژلي دي.
دوستانو په تیرو څلورو میاشتو کې سینوستانو په ټولو برخو کې په نیواکي فلسطین کې په ښکاره توګه په غزه کې د توکمي پاکوالي او نسل وژنې په تړاو پر خپل توکمیز دریځ باندې ټینګار کوي. د موساد پخوانی چارواکی او سینوستي سیاستوال رامي ایګر وایي د غزې له څلورو کلونو لوړ عمره ټول ماشومان باید ټولیزو جزاګانو کې شامل شي. په تل ابیب کې یو سینوستي خاخام یعنی د یهودیانو مذهبي مشر هم وایي چې هیڅ سره هم باید ونه کړو، حتی پر ماشومانو باندې دوی هم باید ووژنو. او بیا د تورات په ځینو آیتونو باندې استناد کوي او داسې تفسیروي چې دوی د ژوند کولو حق نه لري. له نیواکي فلسطین بهر د سینوستانو ملاتړي له هیڅ محافظه کاری پرته او د خپلو بشردوستانه ظاهر په ساتلو سره د فلسطینیانو په عامې وژنې کې د توکم پالنې افکار بیانوي. په ټولیزه پاڼه کې له یوه فرانسوي یهودي څخه چې د سینوستي رژیم ملاتړی دی پوښتنه کېږي ولې د غزې ماشومان ښوونځي ته نه ځي. په خوشحالۍ او لوړ آواز سره وایي ځکه چې موږ د غزې ټول ماشومان وژلي دي، دوی باید له ټول له منځه ولاړ شي. امریکا ته ځو، هغه ځای چې یوه وګړي د امریکا د استازو جرګې او د جمهوري غواړو ګوند له غړي اندي اوګلز څخه د مسله شویو ماشومانو جسدونو د فلم په اړه او دا چې د غزې د ماشومانو د وژلو لپاره د هغه مالیاتي ډالر ورکول کیږي کنه، له هغه څخه پوښتنه کوي او هغه ځواب ورکوي. زما پاند موږ باید هغوی ټول ووژنو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې امریکا تر اوسه څلور ځلې د فلسطیني ښځو ماشومانو د وژنو بندېدو او د اوربند لپاره د وړاندیز شوي پرېکړه لیک مسوده ویټو کړې ده. د بشر حقونو د مدعي اروپایي دولتونو او د امریکا په ملاتړ د تمدن او د بشر حقونو د ادعا کوونکي نړۍ د سترګو پر وړاندې د یوویشتمې پیړۍ تر ټولو ښکاره نسل وژنه دوام لري. کله چې د امریکا دولت د وژنو د بندېدو پرېکړه لیک ویټو کوي نه شو کولی چې ووایو د سهیونیستي ماشوم وژونکي رژیم ملاتړ یوازې د څلورو سختریزو امریکایي سیاستوالانو پورې اړه لري، بلکې دا د امریکا سیاسي سیستم دی چې دا ډول وحشت په رسمیت پیژني او قاتلانو ته د بمونو او بم اچونکو په لیږلو او د پرېکړه لیک په ویټو کولو سره هغه عملی کوي.
یو منظم سیاسي او فکری تګلاره په ټول نړۍ کې د سیهونیزم پر ایدالوژۍ باندې باوري یهودي عام وګړي، خخامان، سیاستوالان او سیهونیستي او امریکایي پوځیان شتون لري چې په ښکاره او واضح ډول د فلسطیني ماشومانو وژنو او پر فلسطیني نجونو او میرمنو باندې تیری کولو ته نه یوازې دا چې جواز ورکوي او پرې ویاړي، حتی دا یو الهي دستور ګڼي. اوسمهال بشریت له یوې حیرانوونکي او شرمون کې ښکارند سره مخامخ دی. لڅو پیړیو وروسته د بشر حقونو او د ماشوم د حقونو کنوانسیون تصویبېدل دې پړاو ته رسېدلی چې په امریکا کې د بشر حقونو مدعي سیاستوال ډیر په اسانۍ او په واضحه او ښکاره توګه وایي چې موږ باید د غزې ټول ماشومان ووژنو. دا ټینګار او تکرار او د ماشومانو پر وژنې باندې ویاړ د ماشومانو د وژنې په اندازه د اندېښنې وړ دی. گواکی د بشر حقونو ټول لاسته راوړنې یو ځای راټولې کړي او لاندې ورته اور اچولی دی. د ښځو او ماشومانو په وژنو او پرنجونو او میرمنو باندې د سیونستانو جنایتونه نه یوازې دا چې د غزې لپاره یو ناورین دی، بلکې د ټول بشریت لپاره یو ستر ګواښ دی. د سیونستانو په ایدولوژۍ کې یهودیان د نړۍ غوره قوم دی او ټول انسانان د دوی د خدمت لپاره پیدا شوي دي. هیڅ توپیر نه کوي چې مسلمان یا مسیحی او یا بودایی بی. لی یهودی قوم پرته بل ټول انسانان د یهودیانو د غلامی لپاره پیدا شوی دی او ټاکل شوی چې په آخر زمان که کله چې ټول غلامان شي هر یهودی 2600 غلامان ولری. آیا د دې وخت نه دی رسیدلی چې د نړۍ دولتونه او ملتونه په نواکی فلسطین کې د سیهونستانو د دومره جنایتونو په وړاندې ودریږي؟ د نتانیاهو او د هغه د کابینې افکار په جعلی اسرائیلی دولت کې په المان کې د نازیانو تر توکمپالو افکارو لا خطرناک دی. هیټلر په خپل توکمپالو افکارو سره نړۍ په اور بدله کړې وه. د اسرائیل دولت، جعلی دولت او د امریکا په ګډون د هغه لویدیځو ملاتړو حتی پر کاغذ باندې هم د بشر حقونو ټولو لاسته راوړنو ته ارزښت ور نه کړ. د دې بېلګه د غزې په ترانګ کې د نسل وژنې بندېدو لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې حکم ته نه پاملرنه کول دي.
دوستانو ده همده زنگره مطلب وقتم پمده زای پای ترسیگی نموگ هم لطف سخه اجازه وارو
او تاسو پا متعلق ده اسپارو.